السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د جون شلمه د مهاجرو نړیواله ورځ ده مونږ نن د ورځنیو مسایلو او باسنو په پروګرام کې په همدې مناسبت د افغان مهاجرو د ژوند باره کې په افغانستان او همداشان په خیبر پختونخوا کې د دوه تنو مسؤلینو سره غږیږو په کابل کې سید عبدالباسط انصاری د مهاجرو او وطن ته د بیرته ستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار دی او همدا شان په پاکستان کې په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې د افغان مهاجرو د چارو مسول خاغله لال زمان صاحب د خبرونه ملمه ده مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو ملمانه په ټاکلي مسلې خپل نظر او تحلیلونه بیانوي قضاوت تاسو ته پریږدو محترم عبدالباسط انصاری صاحب نن سبا اندېښنې ډېرې دي غونډې دنیا کې د مهاجرو په اړه خصوصا بیا غزاینو کې چې جنگونه روان وي داخل کې التبیر خلک د کورونو نه بې ځای کیږي یا نور ملکونو ته وځي سمدستي په افغانستان کې څومره خلک بې ځای دي او څومره دنیا کې مهاجر دي
سلامت اوسه اوس مهال مونږ شاوخه په انزاویا کې وادونو کې شپږ شاړې 15 میلیون مهاجر او پناه غوښتونکي لري او دلته په افغانستان کې د جګړې او د نامنې لکتابله 2.5 میلیون کسان چې په تیر کلونو کې او په ساه کال کې هم د جګړې او د نامنې لواجه دوی بيزه شوی دي
نو ستاسو د وزارت د دې مهاجرو یا بيزه شوو خلکو لپاره سمرستي رسوي ان رسوي ځکه دنیا ته خو ځل کېږي چې مهاجرو سره د ادارې سره دومره مرستي نه کیږي د پیسو کمی موجود دی او ډېر انسانان تقریبا ناتیا ملکونو د دنیا کې خصوصا بیا په ختیځ افریقا کې نور ملکونو کې د لوګي سره مخ دي د دغه بيزه شوو خلکو حال په افغانستان کې څنګه ده
متاسفانه په افغانستان کې جګړې جریان لري او روز افسون مون شاهد دي یو چې زمونږه وادوال د نام نه لواجه د خپل محلاتونه بي ځای کېږي راځي نور محلات یو د کډوال وزارت مسله ده نو مسولیت ته چې باید دوی ته پاملرنه وکړي یوازې په سکل کې اتل لزر او سلور سم کورنۍ د جګړې د واجه بي ځای شوې دي کچېره د غرقام په و باندې ضرب کو یو سل اتي ویش در او اته سو کسان کېږي چې متضرر شوې دي جګړې له واجه او مونږ اتل زره کورنۍ ته په سکل کې کومکونه رسولې دي هم د کډوالو وزارت لخوا او هم د مرستندوی او بنللي مؤسساتو په هماهنګي سره
ها صحیح او بخي باسه سب محترم دغه بي ځای شوی خلک چې تاسو ویلې د جنگونو لامل جنگ خو غونډه افغانستان کې مګر ځنه زینو کې بیا خبرونه راځي چې جنگونه ډیر شدید وي دغه زیاتره د کوم ولایت دي او سده هول مرستي ورسره شي ودي تر
اکثر زمونږ هوادوال د خندهار په ولایت کې هلمند ولایت په بغلان لغمان کندوز او ځین نور ولایتونو چې متاسفانه اوس جګړې جریان لري او نامني موجود ده دوی بي ځای شوی دي یا نور ولایتو ته چې امن ده راغلي دي او یا هم د ولسوالۍ په ساته چې جګړې جریان لري دوی راغلي دي نور نواهی او ته مونږ څه کومکونه تر سره کوو او کومکونه غوي ته ویشو یا د مؤسسات له خوانه زیره وخت نخت پیسې دي چې غوي ته کومکونه تر سره کیږي عاجل کومکونه غذایی مواد ته البسه ده خیمې دي او نور اشیاء چې دوی ډیر اړتیا لري ځکه د خپل محلاتونو چې بي ځای کیږي هیڅ څه پلاس نه لري
مننه یوه بل خبره تاسو څومره نغدې پیسې ورکوي مثلا کورنۍ خو به ټول یو برابر نه وي یو کورنۍ بلو وي یو کورنۍ به 15 کته وي په کوم اساس تاسو مرستې نغدې مرستې کوي
هر کورنۍ د متوسط په حد باندې وکاسان مونږ حسابو دا نغدې پیسې چې مونږ غوښ ته ورکوو دا مختلف ده زین وخت د مؤسسات لخوانه 200 سلور سو ډالر هم دي او د کډوالو وزارت لخوانه 15000 یا 60000 افغانۍ هم دي چې مونږ غوښ ته ورکوو او زین وخت دا سم دي چې د زین مؤسسات لخوانه د شپږ سره افغانۍ نه شروع کیږي 15000 افغانۍ مونږ د پالیسی بي جا شده په اساس کولی شو چې یو ځل کومک وکړو خو بیا هم دلته خوشبختانه چې بنبللي مؤسسات حضور لري
بله
دوی هم کومکونه تر سره کوي بین کورنۍ 2000 3000 کومک ده
لاسره وړي نو د دې بنا د صحت غم څنګه خړل کیږي بس څه محترم
په پښتون ځینی موسسات د صحی مراکز چې چړي دي د دغه ویروس په وړاندې ځینی کومکونه نور هم زمونږ هیوادوالو ته کومکونه ترسره کړي دي کډوالو وزارت هم خپل امکانات سره تعهد لري چې مونږ هم دوی ته خدمات ارزه کوو خو هم د افغانستان حکومت مختلف ادارات په دغه برخه کې مسؤلیت لري او هم مرستندوی مؤسسات لکه آیو ایم WFP اوچا یونیسیار محترم اداري او زیر نور مؤسسات چې دلته په افغانستان کې حضور لري عملا حضور لري او دفترونه لري او دلته تعهد لري چې د افغانستان د ولس په څنګ کې دوی دريږي کچیر مونږ یو هماهنګي ولرو چې تر اوسه الحمدلله سي مونږ اخر هماهنګي لرو
او به خځه خبره نيسمه تاسو خبره نيسمه بس صاحب محترم دا کلینیکونه داخل د کمپونو کې دی امغه زینو کې دی چې مهاجر دي کچیر دوی روزمره ورزي یو دوا ماور کې خلک ماینکې به بیرته دي یا دائم عمل ته دي که څوک مریض شي دی ورسیږي مریضانو پښتني ته د مریضانو صحت او غم خورولو لپاره
بالکل هم دسته ده مونږ به له بیرو محلاتو کې هوادوال لرو په کابل کې هم د ولایتونو په ساته هم سیار او ثابت کلینیکونو موجود ده د عام روغتیا محترم وزارت مونږ سره ښه هماهنګي هم لري مؤسسات هم مونږ سره هماهنګي لري
بله
د ادویه په برخه کې د مختلفو برخو کې چې د دوی صحت باید تضمین شي دغه مؤسسات مونږ سره باید نور هم مرستې وکړي او زمونږ هیوادوال چې متضرر ده مخصوصا هغه زمونږ هیوادوال چې د جګړې او ناامنۍ له کبله متضرر شوی دي یعنی هغه د خپل محلاتو نه راغلي دي داسې ځایونو ته چې الته د سکول او بنشته کلینیک نشته مکتبونه نشته دوی حتی خیمه نه لري حتی البسه نه لري غذایی مواد نه لري مونږ مسؤلیت په دغه برخه کې مونږ دغه اسانتیاوی هغه ته برابر
یعنی دا خو مسؤلیت ده مګر خبره ده چې 100% دغه اسانتیاوی تر اوسه پورې دوی ته مهیا شوی دي
مونږ په تیر کلونو کې هم توجه کړی په دغه
نو سکل زه مونږ د سکل خبره کوم مونږ د سکل خبره کوم ځکه چې تاسو مخکې ویلې هم دا غنن مونږ تر پټونه را رسیدلې دي چې دا د کورونا وایروس ورس په ورس شدید کیږي او شفاخانو کې د ناروغانو د پارزین نشته نو کلینیکونو کې خو به بيخي مشکل وي په کمپونو خیمو کې خو به بيخي مشکل وي زما مقصد دا دی چې هم دا اوس 100% ته د مرستې برابرۍ یا برابرۍ شي بي دي
مونږ ولس هم مسؤلیت لري چې ځان باید حفاظت وکړي
بل
څه په کابل کې مګ کچیر مونږ شفخانو ته نظر وکړو
بله
دا یقیني خبره ده چې ستونزې دي ځکه ویروس داسې یو ویروس ده چې ټول بشریت متضرر شوی دی
بله
بیا هم دا کلینیکونه چې په مختلفو برخو کې ایجاد شوی په مختلفو محلاتو کې چې مخصوصا زمونږ هوادوال بيزا شوی دی البته باید مرسته وشي دوی دا کلینیکونه سره باید مرسته وشي دی
اډیا د اکسیجن په برخه کې دی تشخیص دی یعنی تاسو وایئ چې مرسته شوې ده خو دا کومه ده باید نور مرسته وشي مقصد مو ده
کوم کومه کونه چې اوس تر سره شوې ده دا یو کفا نه کوي ځکه زمون هیوادوال هم د غذایی مواد په برخه کې مشکل لري هم د اوبو د اسکول مشکل لري صحت یو جدا مسله ده چې باید د صحت په برخه کې جدي پاملرنه وشي دلته خو د عام روغتیا وزارت مسؤلیت لري خو یوازې نه څه کولای چې عام روغتیا وزارت وکولی شي په دغه برخه کې خدمات ارزه کړي که چیرې د مؤسسات له خوا نه کلینیک ایجاد کیږي او ادویه رسیږي مخصوصا د اکسیجن په برخه کې چې دلته مونږ په کابل په شفاخانه کې دا ستونزې لرو او په کمپونو کې او په مختلفو محلاتو کې هم داستونز موجود ده امید لرو چې همه هنگی باید نور هم زیاد
تر اوسه پوری د دې وزارت سره د کم خارجي ملک نه د مرستې وعده شوی ده ځکه هر ملک د بل ملک نه یا د دنیا نه کومک وړي په دې برخه کې ټول کومک ته ضرورت لري خصوصا د دې کورونا د واکسینو په
برخه کې دا یو لوی ستونزې یقیني خبره ده مونږ عام روغتیا وزارت سره خبرات لرل او اوس هم زمون خبر جریان لري کم کلینیکونو بیلا بیلو محلاتو کی مخصوصا په کابل کی په نور ولایاتو کی زمون گنش میں په زرگونو کورنۍ چې بي ځای سي ویلرو
bale
دویته کم کلینیکونو چې ایجاد سي ویلي بیا هم روغتیا وزارت لخوا دو باید مجهز سي او هم مؤسسات دوی هم باید توجه جدی توجه وکړي ځکه داسې یو تهدید ده د کووید 19 ویروس چې کیدلی شي که چیرې زموږ هیوادوال هم توجه ونه کړي د مؤسسات او د افغانستان حکومت توجه هم ونه سي دا یو لوی فاجعه رامنځته کړي.
صحت مسله تاسې یاده کړله چې څومره مشکلات پکې دي، مګر کله چې د خلک بیزای شي د تعلیم موضوع خو به بیخي همداسې پاتې وینو. بلې اوس خو هر څه آنلاین دي نو کمپونو کې به دا امکانات هم نه وي.
د مثال په توګه زه یادونه کوم کابل.
کابل خو مرکز دی، دلته خو به یو څه کېږي، مګر زموږ مقصد د ولایاتو نه دی چې خلک بیزای شوي دي او د ټول ولایت ته تللي دي.
کابل کې په نور ولایاتو کې کولی شي چې خپل ماشومان یعنی فرصت هغوی ته برابر کړي چې تعلیم وکړي او تحصیل وکړي، دا ستونزه نشته. یوازنی زمونږ مشکل دا دی چې دغه کلینیکونو چې سیار او ثابت کلینیکونه دي په مخصوصا په هغه محلاتو کې چې مونږ بیځای شوي لرو، دغه کلینیکونه باید مجهز سي او کومک وشي دغه کلینیکو ته، چې ځکه زمونږ هیوادوال هغوی سره ماشومان هم دي، هغوی سره ښځینه هم دي، د هغوی مسن افراد هم دي، سپینګیری دي، هغوی دونه توان او طاقت نه لري چې دغه ویروس په وړاندې کلک پاتې شي. دواړه هم نامنی او هم متاسفانه کووید 19 مشترکاً د زموږ د ولس په وړاندې او د بشریت په وړاندې مبارزه پیل کړې دي. هم امید لرو چې
خبر مې ونیوله په دې کمپونو کې د خلکو د حفاظت لپاره کوم پروګرام لري چې دوی ځان څنګه وساتي، وسایل لري؟
یونیسیار محترم ادارې لخوانه یو پلان ترتیب شوی دی چې هغوی کولی شي په ښه توګه معلومات ورکړي زمونږ ولستان، او ستاسو د رادیو له لارې او د مطبوعاتو له لارې هغوی هره ورځ معلومات ورکړي چې د هغوی پلان د بېځایه سو په هیوادوالو سره مرستې دي. دغه مرسته حفاظتي اشیا ده، لکه ماسک، دستکش او مایع د ضد عفونی او ځینې نور اشیا ده چې زمونږ او دواله ته غوي ویشي. یوازې په کابل کې نه، په ولایاتو کې هم په څه کال کې مونږ یو پلان باندې کار کوو چې وخت 2000 کورنۍ ته مونږ تلاش کوو چې فرصت برابر کړو چې لار خپل محلاتو ته چې یو لوی بودجه غواړي چې باید مونږ ته مالی محترم وزارت برابر کړي. په دغه برنامه کې مونږ په پام کې لرو چې هر یو کورنۍ ته 40,000 افغانۍ باید وسپارو ترسو د هغه کور او د هغه هغه محل چې دوی ژوند کوي قسمه تخریب شوی دی، متضرر شوی دی، دا 40,000 افغانۍ دوی کولی شي ترمیم کړي. یا د سفری را په برخه کې هم یو فرصت ورته برابرو. کچېره دغه 2000 کورنۍ مونږ موافق شو چې دوی بیرته انتقال کو اصلی دی محلاتو ته، 350 میلیون افغانۍ ته مونږ اړتیا لرو.
که چیرې دا پلان قبول هم شي، پیسې هم وي، مګر چې امنیت نه وینو په زور خو به څوک ساتې اداره نشي چې لاش خپل مینه ته. بله دا خو دې خبره
ده. وخت نه چې دغه 2000 کورنۍ ته ما یادونه وکړه.
بله
د دوی اصلي محلات اوس امن شوی دي.
ها ها،
یعنی مختلف ولسوالۍ. دا اجباري نه ده چې هغه کورنۍ چې اوس د هغوی په ولسوالۍ باندې جګړې جریان لري، د هغوی په کلي کې اوس ناامني ده، مونږ هغوی باندې فشار راوړل چې باید یعنی سل په سل لاړ شي خپل محلاتو ته.
دا د سلوي غزره مهاجر د کوم ځایونو دي، د کوم ولسوالۍ دي؟
دا په بیلابیلو ولایات، بلخ ولایت، هرات ولایت، نیمروز ولایت، فراه ولایت، او ځینې نور ولایتونه د افغانستان په سطحه باندې د سلوي غزره یعنی کچېره وصل بیا غزره کورنۍ مونږ بیرته استقرار کو یا انتقال کو خپل محلاتو ته، دغه بودجه مونږ اړتیا لرو. دغه بودجه باندې چې 350 میلیون افغانۍ کېږي.
مننه سید عبدالباسط انصاری صاحب، کور مو ودان چې زموږ اړیدونکو ته معلومات ورکړ.
کورونا یو ساري مرستې او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سردار یم.
رنوریدونکو تاسو نه هم مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. په افغانستان کې د بیزای شو افغانانو نه علاوه لسګونه زره نور افغانان په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیری. اوس د دغو مهاجرو په حق له پټې ربیا په خیبر پختونخوا کې د افغان مهاجرو د چارو مسول لارزمان صاحب سره غږیږو. سړی مشه لارزمان صاحب، په خیر راغلی پروګرام ته. دنیا کې ډیر مهاجر دي او د ټولو حال په عمومي ډول خراب دی. په پاکستان کې څومره افغان مهاجر دي اوس دسي او ژوند د څنګه دی؟
مننه. سلامات. د افغانستان د مهاجرینو تاریخ تاسو معلوم نه شي. تقریبا 20 کال کې چې د مهاجرت لړۍ شروع شوې ده، تقریبا 2.5 میلیونه افغان مهاجرین په پاکستان کې ژوند کوي.
د دې نه بیا څومره په خیبر پختونخوا کې دي؟ ځکه چې تاسو خیبر پختونخوا کې د چارو مسؤلې پیښور.
خیبر پختونخوا کې موږ درې مهاجر افغانان لرو. یوی د پی او آر کارت دی چې دا د یونیسیار لاندې دوی سند لري، د هغې سیستم لاندې دوی ژوند کوي. تقریبا دا راته لکه بیا دې نه علاوه د ایس ای سی کارت، افغان سټیزنشپ کارت لرونکي دي چې تقریبا دا څلور لکه ته رسیږي، او د دې نه علاوه چې سند لري نو تقریبا دا هم 2 لکه ته کم زیات دی، دوی تعداد هم دی.
نو کومو مهاجرو سره مرستې کیږي عمومي ډول باندې؟
عموما مهاجر دلته یونیسیار سند ورسره، یعنی د پی او آر کارت ورسره، پروف آف رجسٹریشن ورته شوړتوي، دا ورسره دغه تمرکز ورکیږي. نور مستثنا دي چې ای سی سی کارت لري او کچرتا کی سند لري. مرسته ورسره کیږي په کوم انداز د ورسره مرسته کیږي. خو ای سی سی کارت لرونکي چې دی یا بغیر کوم سند چي لري، نو دوی سره زمونږ د اتشي دفتر سره پیدا کی، دوی سره کومک به مونږ کوو.
په عمومي ډول په خیبر پختونخوا کې مهاجر سره د مرستې په برخه کې څه شی ډېر زیات ضرورت دی؟
د مهاجرو خو دغه نور چې د مهاجرو د ټول دستور سره تړلې، دوی د استوګنې مسله ده، د دوی د صحت مسله ده، د معارف مسله ده، داسې نور ډېر ستونزې دي. نو چې نن سبا د سمو کومه راپورته شوې ده په خیبر پختونخوا کې، زموږ کې راپورته تللې دي، دوی خلک خپل ځمکې آبادۍ یا غو باندې مارکیټونه جوړوي. عموما د پی او آر کارت د نوې پروسه ده، د کارت نوې کیږي، نوې شکل ورته ورکوي چې سمارټ کارت ورته وي. د دې مسله د ستونزې زیاتې په دې کې مسله ستونزې زیاتې دي چې د دوی یو څه نمبر یو ته ټاکلې دي، دغه نمبر شمېره چې ورته ورشوې ده، دا د ټلیفون شمېره ده. افغانانو ته زنګ وي، هغه بیا دوی ته یو وخت ټاکي، د وخت ټاکلو په اساس باندې بې ځوته یو مرکز ټاکل کیږي چې دوی مرکز ته ځي، ځان ثبتوي، بیا نوې کارت ورکول کیږي. دغه کارت ته بیا د سمارټ کارت وي.
بیا په دې سمارټ کارت په وسیله باندې څه ډول امتیازات لري؟
لا تر اوسه پورې خدای جواب نه ده، خو دوی صرف دغه امتیازات چې په عامو تقریبا په دولتي، مثلا دولتي پونتونو کې هغه ماسترین داخله کولای شي، ګرځېدای را ګرځېدای شي، د پولیسو لخوا نه څنګهږي، دغه امتیازات دي. خو موږ تلا وختونه کړي چې دوی د باید مثلا دوی جواز واخلي، د موټر جواز واخلي، چې بانک اکاونټ خلاص کړي، کور چې ته واخلي، یا په کرایي باندې ونی چې پاندا کار باندې او پازادانه توګه په غون پاکستان کې دوی وګرځيږي.
آیا د دې کارت په وسیله باندې د نوې سمارټ کارت چې تاسو یاد کړ، دغه انان بیا کول شي چې کوم ځای کې مستحق وي د کار، چیرته کار پیدا کړي نه یا نه؟
لا تر اوسه پر دا خبره جواب نه ده. خو موږ چې پايش کړې ده چې کم از کم دولت چې کار خو دوزه په ځکه نه، خو مطلب په شخصي ځینو کې چې دوی کول شي، لکه شفخاني دي، مارکیټونه دي، بانکونه دي، چې دوی ځوانانو ته چې تحصیل کړی دي په پاکستان کې تحصیل کړی دي، چې دوی ته زمينه برابر شي.
مننه لازمان صاحب. د دې امتیازاتو چې د تاسو یادونه وکړه، د صحت مسله ډیره مهمه ده. کفرزان اوس دوی دلته ناروغ شي بیا دوی د ټول شفخانو ته یعنی دې شفخانو ته تلی شي او دې برخه کې کوم مشکل نشته بلې
تلی شي مزمره مشکل نشته خو دوی یو پروژه د رها په نامه داغي پروژه ته د انیشار اداره پیسې ورکړي نو په دې کې بیا د افغانانو تداوی او علاج کې خزینه مسایل بیا ډیر جدي راځي کې ځینې وخت کې د شفخانو د افغانانو د دوی په سلام باندې پاکستاني کارت وړي نو دوی چې افغانان مهاجر دي دوی یو قسم قانون لري هغه د مهاجرت کارت لري بله دغه مشکلات دي
بیا دا غو مشکلات او حل کول څنګه کیږي
دا مثلا چې راځي بیا موږ تماس کیږي اوس موږ کوڅه غریدا نو وی یو اکتوبر کې هغه شفانه په ادرس باندې نو اوس نو ته بیا همکاري کوي خزینه بیا دولتي شفانو کې دې اساس باندې بیا دوی کومک نه کوي نو افغانان بیا مجبور دي چې شخصي شفانو ته لاشي او یا موږ جدي اقدام وکړو دوی سره تماس کې شو نو اساس له سہولت رامن تر راځي
گرمی په موسم کې هم ډیره مشکل دی کنه زیاتره مثلا کا کور نه لري خیمو کې اوسیا د سيوزي کې اوسې چلتا د نور وسایل نه دا هم یو غټ مشکل دی د تعلیم او تحصیل مسله هم ده
افغانان خو مشکلات لري په کمپون کې خاص مسائل زیات دي انت برق قیمت ملوړ دی تقریبا 300 ډالر پورې دو یو فکر کلوات 6000 ورکی نو برګام کم نه ضعیف دی دلته چې موږ مرکز کې هم پر دیو د پیښور تاون کې دلته هم بر تقریبا 40 ساعته کې 2 ساعته نه نو طبعا هغه دې مشکلات سره وایم هم مخامخ دي
او تعلیم برخه کې خو شرایط ورته مساعد دي که کمپ کې دي که کورونه کې دي کول شي ټولو مکتبونو کې ټول ماشومان مهاجر داخل کې کنه
افغانان په کمپونو کې پراته دي چې هغه د یونیسیف لاندې مکتبونه دي چې هغه 15 شپږم سره په پوری دي هغه کې د ابتدایي زده کړې کوي چې دا بیچارهګان بیا لوړ زده کړې دي مخ کې راځي د دسې پورې دوی یا پورته دي دوی بیا له سره ډېر کم لري بیا هغه افغانان چې په خارجونو کې اوسېږي چې دوی کولای شي چې ځینې د افغانانو سکول مکتب ته ځي هغه لیسې دي شخصي لیسې دي چې دوی فیس ورکوي او یا د پاکستانی مکتبونو ته دوی مراجعه کوي ته خپل درسونه لولي نو که چېرته بیا د ځوانان هم ځي پونتون ته ځي بیا نو په شخصي پونتونو کې دوی ته د پیو آر کارت او یا د سی کارت په اساس باندې په ډیره مشکله داخله ورکړي یا بشي ورکړي وتنه د دولت په چوکاټ کې کم چې راځي د دولت په چوکاټ کې ناغوي د سفران وزارت او د پونتون مکمل دغه نه وځي نو هغه د کارت په اساس باندې ورکړي ورته دا هم ډیر کم هغه دی پورسونه د تور کې یا چې موږ دوی یو تاسو تکلیف دي پر پونځي کې یو ماشین لول کې او په خو موږ چې درته ونه په یو وخت کې موږ چې داس لوسته نو دوه ماشین دوه لکان باندې ملکی دل یا چې انجونی نو دوی پر دوه چې نو دا هم کم شو یو یو دی نو بیا شخصي پونځونو ته کولای شي افغانان چې لاړ شي خو مطلب انته د پاسپورت په اساس باندې دوی نه پاسپورت غواړي ویزا غواړي او دا اوس پورتو کې ډېر مشکل دی د کورونا له وجې نه دوی دا ټول څه بند کړی دا نو مشکل زیات دی په دې برخه
د افغانستان حکومت دغه مهاجر سره سمرسته کولای شي که ډېر سخت ضرورت وي
د اسمنګ د افغانستان اسلامي پروګرامونه چې دي د مهاجرو پیسې سره به تاسو لیدل دي لومړی هدف یو منډټ د مهاجر په برخه کې امدا دی چې مهاجر پیسې سره وطن ته ستنه شي البته توګورې صحت مکمل مفت دی د دې چانه فیس نه غوښتل کې د دولتي حمایتي کته مارخ مارخ پښو ګوري کته د لوړو زکړو ګوري د لوړو زکړو په برخه کې تو ګوره چې البته ماسل جی پورتون ته جی د تلیلې ورکول کېږي بغته خوراک ورکول کېږي نو ټول مصرف په دولت باندې دی نو د افغانستان اسلامي جمهوریت هدف لومړی نه چې افغانان به خپل هیواد ته ستنه شي البته دولت دوی ته ځمکې هم ورکوي نمرې ورکوي چې ته دوی غواړي لاړ شي ته ژوند وکړي د شپږو میاشتو لپاره دوی ته راشن ورکوي ورته دوی ستان کې سره ځکه ورکول کی او یو مسلکی ځکه او تور کې چې پاینده کې دا وکول شي چې یو څوک یو مسلکی کار د ځکه په پاینده کې خپل نفقه وګټي اته کې من پاکستان دولت سره هم په دې باندې جدي کار کوي زموږ سفارت موږ کوشش کوي چې ځینې مشکلات را مېسته کېږي چې په دې کې د دولت د پاکستان سره جدي همکاري وغواړو چې
څومره مهاجر تر اوسه پورې بیرته تللي دي په خپل خواخه
دا نړیوالې ټولنې او افغانستان
نو د پاکستان دولت ترمنځ غا دریانیزه پرونده شي څوک نشي کولای او زور په هوا تلړ شي دا نړیوالو قانون خلاف دی. نو افغانستان ته تقریبا په 2014 کال کې تر ولسم دغه وختو کې ډیر افغانان مهاجر شول، یعنی په لکونو باندې خپل هوا ته ستانه شول. نو دا وایي تعداد په لکونو کې هم د ایران نه هم د پاکستان نه. نو هلته ورته ډېر ښه امتیازات هم ورکول کېدل انشاء الله طرف نه. نو افغانانو زړه ښه کاوه چې لاړ شي سر ته ځان ته وکړي او کار پیدا کړي او بېرته خپل هېواد ته پاتې شي. نو د کورونا له وجه نه تبان خو له نړۍ خو ځپل شوې ده او تر څنګ کې مهاجر افغانان وروڼه او خویندې هم دوی هم ځپل شوي وو. نو په دغه اساس د بېرته ستنېدنه وطن ته تګ دا ډېر نه وو، بېخي یعنې په صفر سره زر به داسې ویل کېږي.
مګر داسې په عادي ډول باندې خلک په خپله خوښه د کمپونو نه ځي راځي که نه افغانستان ته؟
بلې، هغه مشکل نشته. د هغوی ځینې ځي راځي او تبان دغه تګ په ویزه باندې دی. دوی دې مخه وړي پاکستان له خوا نه افغانستان ته وړي، نو دوی به ویزه اخلي او افغانستان نه بېرته پاکستان ته راځي. نو دا شان کېږي بغیر له ویزې دوی مطلب تګ راتګ نشي کولی او کېدای شي داسې د پاکستان نه ځي د مهاجر کارډ په اساس باندې لاړ شي. مهاجر کارډ ته سوریه کې یا تذکره ولري، تذکره ورته سوریه کې او دوی واوړي، نو بیا کاري مخه واپس راځي. نو بیا بېخي راتلی نه شي، تبان به پاسپورټ اخلي، ویزه به اخلي او بیا به راځي. اوس د پاکستان دولت یو سیستم جوړ کړی، آنلاین سیستم، هغه افغانان کولی شي آنلاین سفتنابو کې او ویزه په څو ورځو کې واخلي. مستقیما هم دوی تلی شي سفارت ته، قونسلګرۍ ته. څه ناڅه دوی هغه کړکۍ یا وینډوز چې ورته وایي د ویزو لپاره هغه دوی هم زیاتې کړي دي. نو فرصت پکې څه ناڅه ښه شوی دی، زیات شوی دی پکې. نو د مهاجر په مسله کې مهاجرت ډېر زیات شو. تاسو خو دې تاریخ ګوایستئ، د عراق مسله راغله، د سوریا راغله، د لبنان دغه مسایل، د ځینو نورو هېوادونو مهاجرت زیات شو. نو دلته هم افغانان په خیبر پختونخوا کې او یا په ټوله نړۍ کې مهاجر ځپلي دي. په مرستو کې کمی راغلی دی، اشان مرستې اوس نه کېږي. نو په امنی اساس باندې په خیبر پختونخوا کې مرستې بېخي سړی ویلی شي چې ډېرې کمې دي.
محترم لازمان صاحب، خیبر پختونخوا نه علاوه د پاکستان په نورو ځایو کې په کوم ځای کې ډېر زیات افغانان دي مهاجر؟
بلوچستان کې ډېر زیات دي، اسلام آباد کې کیمپونه لرو، د سیستان سره لاهور طرف او کراچۍ طرف هم افغانان ژوند کوي.
او د ټولو نه ډېر خراب ژوند چې دی لري هغه کوم ځای کې دي؟
تمام د کیمپونه ژوند خراب دي، سخت دی، مالی دل دی، ژوند یې سخت دی. دوی د کورونه چې وګوري، دوی د ښه کوبه چې وګوري، دوی د مکتب تک راتګ وګوري، دی ژوند یې وګوري، صحت ته وره صحت خو به خېدو دي. تقریبا په کیمپ سره کې صفر دي، یا بلډینګ لري، تعمیر لري، کلینیک او ډاکټر پکې نه وسیږي.
خو کمپونه زیاتره اوس کوم کوم ځایونه کې دي؟ څومره خلک په کمپونه کې ژوند کوي؟
تقریبا 45 پورې نفوس په کمپونه کې لرو، او باقي 250 نه کله کم پورته دای په مونږ په بخاري سیمه کې لرو چې افغانان څنګه تقریبا ژوند کوي.
دا چې تاسو ویلې چې دوی ژوند په کمپونو کې خراب دی، موږ هم د دې رپورټونه راغلي دي، دې کې څه اقدامات نه شوي چې اصلا زیاته توجه باید دغه د کمپونو افغانانو ته وشي؟ مهاجرت
انسان خو په هغه کچه چې پخوایي مرستې کولې بېخي اوس ډېرې کمې دي. ډېرې کمې شوي دي. دوی په دغه کال کې هم تقریبا د پېښور د دفتر نه 15% بودیجه دوی کم کړه. نو خپل انشار هم مالی مشکلات لري، دوی په دغه مرستو کې کم سره اړتنا په کورونا مسایلو کې دوی څنګه کومک وکړو چې په شمار د 40,000 فامیلو سره دوی کومک وکړه. هم 2,000 کلدارې نور باقي ټول پاتې شول افغانان. پاکستان دولت هم کوشش کوي، خو تابان کیمپونه زیات دي، افغانانو شمېر زیات دی. د کورونا سره خلاص مشکلات دوی زیات شوي دي. نو نړیواله ټولنه نور پوسیبل کې هم مصروف ده، په همدغه اساس باندې کیمپونو ته توجه کومه ده. نړۍ نورو سیمو کې هم مهاجرت زیات شوی دی. نو دا په افغانانو باندې هم تاثیر کوي، په کومکونو برخه کې تبن تاثیر کوي، د مارې په برخه کې کوي، د صحت په برخه کې کوي، د ژوند په هره برخه کې کوي.
مننه محترم لازمان صاحب. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د مهاجرت د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د افغان مهاجرو د ژوند مشکلاتو او د ستونزو د حل په اړه کې د ښاغلي سید عبدالباسط انصاری او لازمان صاحب خبرې واورېدې. تاسو ټول نن ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
کورونا
ای وساري
ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور.
وخت په وخت لاسونه ووینځي. د توخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورت بهر ونه وځو او د وټو پر وخت ماسک باندې خلا او پزر پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوم شاباش نایم.